د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری له ایران په ډله ییزه توګه د افغان کډوالو د ایستلو په اړه خبرداری ورکړی. د ادارې په یو بیان کې ویلي چې تیر څو ورځې د ورځې لسګونه زره افغان کډوال له ایران ایستل کیږي. د بیان له مخې د جون په شپږمه په یو ورځ شپږ ډیر زره افغان کډوال له ایران خپل هیواد ته استول شوي. په افغانستان کې د UNHCR مشر عرفات جمال چې دغه کډوالو د لیدلو لپاره د افغانستان او ایران پورې تللی ویلي دا افغان کډوال په ډیرو بدو شرایطو کې خپل وطن ته ستنېږي او په تیره ښځې چې له کار او تعلیم هم محرومی دي. ایران د اسرایلو تر بریدونو وروسته د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو لړۍ چټکه کړې. بل لور ته پاکستان کې هم پر کډوالو ورځ تر بلې کړۍ تنګیږي او د پی او آر کارت لرونکو ته ورکړل شوی مهلت یوازې یو ورځ پاتې دی. په پاکستان کې نن بیا چاودنې شوي چې لږ تر لږه دوه سرتیري وژل شوي او نه تنه نور ټپیان دي. د چارواکو په خبره د خیبر پختونخوا په لکې مروت کې د پوځ پر یو موټر بمی چاودنه شوي چې دوه پوځیان یې وژلي او درې یې ژوبل کړي دي. بل پلو په میرامشا کې هم یو ځانمرګ بریدګر د پوځیانو موټر هدف ګرځولی دی. چارواکو ویلي چې لږ تر لږه شپږ پوځیان هلته ټپیان شوي دي. پرون سهار وختي هم د میرعلي له خدی مارکیټ سره د پوځیانو د غزمې په موټر بم بری دوه شو چې په کې لکتر لګه ديار لس پوځیانو وژل شو او د ملکیانو په شمول څلور وسنور ژوبل شو. د پاکستان د پوځ مشر مارشال عاصم منیر د پوځیانو جنازې ته تللی وو او هلته هند تورن کړی چې د دغه بریدونو تر شا لاس لري. هندي چارواکو د پاکستان د پوځ دا تورونه بی ځایه بللی دي. د پرونی یو بریدونو مسؤلیت ٹی ٹی پی یا تحریک طالبان پاکستان منلای دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د یکشنبې په ورځ د غزې په جګړه کې د اوربند خبرو د پرمختګ غوښتنه وکړه. ښاغلی ټرمپ د شل میاشتنۍ شخړې د پای ته رسولو لپاره د یوې موافقې پر اړتیا ټینګار وکړ. اسوسییټډ پریس راپور ورکړی چې داسې ښکاري چې اسرائیل او حماس یوې موافقې ته نږدې کیږي. ولسمشر ټرمپ د یکشنبې په سهار په ترود سوشل پانو کې ولیکل په غزه کې تړون وکړی یرغمل شوي کسان بیرته راولی. هغه د جمعې په ورځ وویل چې په یوه اونۍ کې اوربند کېدای شي. کیف وایي روسیې د جګړې له پیل راهیسې په تر ټولو لوی هوایي برید کې پر اوکراین د 500 څخه زیات توغندي او درونونه ویشتل شوي. په ګڼو سیمو کې خلکو ته د مرګ ژوبلې د وختو راپورونه ورکړل شوي خو لا یې کره ارقام نه دي خپاره شوي. د تیر شپې په دغو بریدونو کې د اکثرو ودانیو ښیښې ماتې شوي او مالي زیان هم ډیر دی. او د آزاد مبارزو په معتبره سازمان UFC کې بیګاش په هسپانوي لوبغاړي ایلیا توپورو یا د اتلولۍ دویم کمربند هم خپل کړ. ایلیا د کمربند د ګټلو ترڅنګ ټول ټال 3.5 میلیون ډالر هم وګټل. ایلیا توپورو چې تر دې مخکې د نسبتا ټیټ وزن اتل وو وتوانید یو وزن پورته خپل برازیلی پیژندل شوی سیال چارلز اولیویرا په لومړی راوند کې د سوک په ضربو ناک آوټ کړی. ایلیا په دې بریا سره د لایټ ویټ یا سپک وزن اتلولی هم وګټله او د هغو محدودو اتلانو په کتار کې راغی چې د دو وزنو اتلولی یې ګټلې. ایلیا د خپلو بریاو ریکارډ ولسو ته ورسوو او هیڅ لوبه یې نه ده بایللې.
روختیا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی
السلام علیکم. په افغانستان کې د ګرمۍ څپه او همحاله ورسره د غیر ساري ناروغیو ډېرې ده. د ایمرجنسی په نوم یو بنسټ ویلي افغانستان کې دیش په ورځو کې غیر ساري ناروغۍ ډېرې شوي. د ګرمۍ څپه او د ناروغیو د ډېرېدو اندېښنې داسې مهال راپورته شوي چې له وړاندې د روغتیايي سیستم د کمزورۍ او د برېښنا په ګډون د یو شمېر نورو اسانتیاوو د نشتوالي شکایتونه ډېر دي. ګرمۍ او غیر ساري ناروغۍ څومره سره تړلې دي؟ ګرمۍ او په تیر بیا د لمر مستقیمه وړانګې د انسان بدن او په ځانګړي توګه د ماشومانو بدنونو ته کوم زیانونه اړوي؟ څنګه ځان له ګرمۍ او جلوهلو څخه وژغورو؟ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې پر همدې مسالو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمه دی په جرمنی کې د عمومي طب متخصص ډاکټر اکرم ملکزی. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې خبرونه سره اړیکه ونیسئ. له استودیو سره د تماس شمیرې دي 00 420 5301 یو د واتس اپ شمیره هم درته وایم که چیرته انټرنیټ لرئ کولی سئ چې زموږ واتس اپ شمیرې ته اړیکه ونیسئ. دا شمیره ده 00 2 3 1 1. یو شمیر اوریدونکو له وړاندې په واتس اپ کې راته خپلې پوښتنې را لېږلې، هغه به د خبرونې په ترڅ کې اورو او ډاکټر صاحب ورته خپل ځوابونه وایي. له نیکه مرغه چې ډاکټر صاحب ملکزای هم سټوډیو سره وصل شوی دی. ډاکټر صاحب ستړي مشي، راځي پایل له دې نه وکړو چې نن سبا په افغانستان کې خصوصا پلازمینه کابل او د غراز جنوبي او شرقي ولایتونو کې د ګرمۍ څپه راغلې، ورسره هممهاله په ځینو ولایتونو کې سیلابونه هم راوتلي. د ایمرجنسی په نوم یو بنسټ چې روغتیایي چارې مختوړي خبرداري ورکړی چې غیر ساري ناروغۍ هم زیاتې شوي. آیا د ګرمۍ او د ناروغیو ترمنځ کوم تړون شته، لکه څنګه چې په سړه هوا کې ځینې وایرسونه فعال کیږي؟
نورین صاحب سلامونه. د ځواب لپاره باید ووایم چې ولې نه، په ګرمۍ کې غیر تیریدونکي یا نه تیریدونکي غیر ساري ناروغۍ هم زیاتېږي. البته د هغوی شمیره ډېره ده. یو شی چې بی حده زیات هغه ته په جرمن ژبه کرایز لابورتو یا داسې باید ووایي چې د هغه شی چې د زړه سکته سړي ته پیدا کوي، هغه شی چې انسان په ځمکه غورځي یعنی فشار ټیټېږي، په ځمکه الیږي او هغې کې برخه کې نور ناروغي وایم، د مثال په توګه غوږو بنګارې زیاتېږي، سرخوږی زیاتېږي، سړي ته کانګې سړي ته ورځي. نو دغسې ډېر ډول نورې ناروغي دي چې دا نه تېرېدونکې ناروغي دي او بلته ګرمۍ کې پیدا کېږي. ولې نه
ښه او ډاکټر صاحب راځئ چې همدغه ګرمۍ کې لږ زره تام شو، وروسته به بیا اوریدونکو ته نوبت ورکوو. په ګرمۍ کې کله ناکله داسې غږونه کېږي وایي فلانی سړی جل ووهه، خلک داسې فکر کوي چې اوبه نه دي ورسېدلې. په طبي اصطلاح کې دا څنګه ده، یعنې د طب له نظره دغه جل وهل څنګه موضوع ده، څه ډول موضوع ده؟
لوزین صاحب په طب کې خو البته ډېرې ګوریګانې دي تېر ته. نو لومړی باید دا چې ووایو چې یو څوک مثال په د ګرمۍ شړې ده، که داسې ووایي لوزین صاحب موږ تقریبا کال مخکې هم داسې یو خپرونه درلودله. ما یو خپرونه اورېدونکو ته وړاندې کړې وه، نو ځینې اورېدونکي نه پوهېږم تکراري به شي دا شی، خو بیا هم که احتیاط ووایم که کوم اورېدونکی د دې دپاره ځواب لري، نو داسې به ووایم که چېرته یو کس دی دا هغه یوازې سر کوپړۍ مرګ ده او لاندې پنه ده بالکل یو یخ سی کې ده، مثال په توګه اوبه دي یا یو لکه فریزر غون یخ ځای ده، یوازې کوپړۍ مر وهي، ټول بدن یې ښه پوره په مړخې ته یخ ده، هغه ډېر خطرناک ده. او یو کس چې ټول بدن یې مرګ ده او کوپړۍ بچ ته یخ ده، دا ډېر خطرناک دی. نو دغه ځواب به اوس یو ځل بیا تکراري کمپنې اورېدونکو ته پرېږدو، اوس به راشم ستاسې ځواب ته. نو داسې به ووایم چې البته دا مختلفې کټګوري ګانې دي. یو کس دی د مثال په ګرمۍ وهلی، اوس پوښتنه وکړه چې ګرمۍ څه شی، لمر ګرمۍ وهلی ده او کوټه یې ډېره توده کړې ده ژمی ده، دا به هم یو پوښتنه یې چې اورېدونکو ته به یې پرېږدو. د مثال په توګه یو څوک دی خپله کوټه یې په ژمي کې دومره توده کړې ده چې 45 درجو ته په ګرمۍ کې، یعنې کوټه یې توده کړې توده ده 45 درجو ته خپله کوټه په بخارۍ باندې توده کړې ده. یو بل کس دی په اوړي کې په مرګ کې تقریبا 45 درجو ګرمۍ ده. آیا کومه ګرمۍ زیاته ده، خطرناکه ده؟ هغه ګرمۍ چې په مرګ کې ده درجه یې خواهی نشه ده، او یا هغه ګرمۍ چې په کوټه کې ده ژمی ده یوازې بخارۍ د لارې ده؟ نو اوس نو لږ څه ځواب به لږ څه اسانه کړو. تاسې به ووایو چې دا دې پورې ده چې آیا یو چا بدن چې دی خپله تش بدني دغه چې تود شوی ده چې ګرمي کوي، او یا دا چې دننه بدني، یعنی دا چې خپله ترمامیتر باندې که د هغه حرارت وګوره هغه مو سر پورته شوی دی. نو دا وایي که یو چا ګرمۍ وهلی دی، کمزوری شوی دی ګرمۍ له لاسه، هغه دومره خطرناک شی نه دی. او هغه څوک چې بد اسی شی دی چې بدن یې دننه د خوا تود شوی دی، که ترمامیتر باندې وګورو چې هغه د تبه چې ډېره شدیده تبه لري، مثال په توګه 40 41 کله حتی 42 درجو ته هم ځینې انسانان دي چې د هغوی د بدن تودوخې پورته کېږي، نو هغه بیا بیخي د مرګ حالت دی. نو دا وایم چې هلته مختلف شیونه دي، یو ګرمۍ وهل دي. نو بل په اروپا کې ما وویل چې څو کټګوریګانې دي. لومړی دا وایي چې ولا ته خلک څه دی، ګرمۍ د لاسه ستړی یم، ګرمۍ ستړی کیمه رښتیا چې وګورې چې ګرمۍ سړي ته هر قدم داسې ښکاري لکه غره ته چې خیجي، دا چې د ګرمۍ پازا کړی دی. یو دا دی چې یو څوک ګرمۍ وهلی دی، د هغه معنا دا چې لږ څه جلد نږدې شوی دی، هغه چې د حتی خپل دننه د بدن حرارت هم ورسره پورته شوی دی. او درېیم شی چې دی، هغه یو چا مر وهلی، د مر وهلو تاوان بیا زختې دی. اوس به نو مونږ ما یو پوښتنه وکړه اورېدونکو ته موقع ورکړو، که څوک راته د دوه پوښتنو څخه ځواب لري هغه راته ووایي، که نه نو مونږ تاسو به خپلو پوښتنو ته ادامه ورکړي.
و ډاکټر صاحب اوریدونکو سټوډیو سره وصل دی، اوریدونکو سره زه خبره کوم، د دې پوښتنه به واورو، بیا به دغه استاد پوښتنه هم ورته مخ ته کو چې څه وایي. ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له آزادۍ رادیو ناوړي مهرباني خبري وکي غږ مو وصل دی. فکر کوم دغه اوریدونکو سره اړیکه کې ستونزه ده. ډاکټر صاحب، دغه د جل وهلو او المر وهلو توپیر ستا یا د ګرمۍ وهلو او جل وهلو راځي، تاسو مخکې او څه واضح کړی چې هغه د بدن حرارت ډیر مهم دی، چې بدن ته حرارت له دې باندې خو ورغلې دی او که خپل دننه بدن ګرم سوی دی یا تبه پی راغلې ده، دغه د باندې حرارت خو معلومیږي چې یا به د لمر له کبله وي، یا هم مثلا د بخاری د تودیدو له کبله په ژمي کې، یا هم مثلا یو څوک په موټر کې مثلا کینی یا موټر ډیر لمر سور کړی. ممکن اوریدونکو سره دا پوښتنه هم وي چې دا د انسان د بدن دننه ګرمي یا تبه دا څه ډول رامنځته کیږي؟ وینه ګرمیږي د انسان کې، وینه ګرمیږي ولې ګرمیږي، یعنی کوم عضلې دي یا کوم برخه دي د وجود چې په تبه کې رول لري؟
لومړی خو دا دی چې کله چې ګرمي شي، یا د بخاری د لارې او یا د لمر د لارې، د انسان بدن ورسره تودیږي، همدغه تودوخې بیا په قراره قراره حتی وینو ته هم ځي. دا یو دلیل شو. دوم دلیل بیا دا دی چې د انسان په بدن کې چې وګورې، لودین صاحب یو شی باید وایم چې کله چې یو ځي کې په افغانستان کې بل دنیا کې ګرمي ډېره وي، هغه شتمن کسان داسې کوي چې ځان ته یو ایرکنډیشن اخلي، یعنی کوټه سړونکې اخلي، کوټه سړیږي، نو هغه ایرکنډیشن خو نو خدای پوجات کرنه کې یا به برېښنا به لګي، یا به په تیلو باندې، یا به ګاز یو شی باندې لګیږي، مصرف کوي که نه. نو انسان چې وګوري لودین صاحب، خپل بدن کې هم یو ایرکنډیشن لري. که اوس پوښتنه وکړو چې ایرکنډیشن د بدن چیرته دی، نو هغه به وایم چې د انسان ایر کنډیشن د انسان په پوستکي کې دی، یعنی دا چې د انسان په پوستکي کې په میلیونونو میلیونونو ریسپټوان دي. ریسپټو دې ته وایي چې یعنی خبر ورکوونکی. نو داسې مطلب مې دا دی چې که چېرته مثال په توګه یو تبۍ باندې یو انسان لاس وکړي، نو د انسان لاس کوم بیا ځای په ځای یا صبر خو نه کوي چې کله چې انسان لاس سکروټه غوندې تور شو په دغې لاس ایسته کوي، بلکې لاس کولو سره چې توده ده ځان ایسته کوي. ولې؟ د انسان په پوستکي کې یو شی دی، خبر ورکړي چې هله دا تود دی ایسته کړه. نو انسان په پوستکي نور ځایو کې هم داسې شی شته، کله چې ګرمي شي نو مغزو ته خبر ورکړي چې سره ګرمي ده ته ځان ته نه وساته. ها، اوس نو ایرکنډیشن خبرې مو وکړه چې د انسان پوستکي دی څه شی دی. نو کله چې پوستکي احساس وکړي چې ګرمي ده، نو د پوستکي نه خبر شي مغزو ته ډېره سخته ګرمي نه سره یو چاره په کار ده، نو ایرکنډیشن دې چالان کړه. د انسان ایرکنډیشن څه شی دی؟ خواله ده. انسان خپل خوله تولیدوي. نو کله چې انسان خوله تولید کی، به انسان لږی اخیږي. د دې لپاره چې اوسیدم کې په دې باندې خپل شی لودین سره یو مثال بدل شو، که یو توده تبۍ ده یا تیګه ده، هغه باندې اوبه واچوا، آیا تبۍ سړیږي که نه سړیږي؟ انسان بدن هم درته، کله چې د انسان بدن تود شو نو خپله انسان په پوستکي باندې اوبه اچوي، خو بهر نه خو بنشته خو خپل بدن نه خوله کوي. همدغه خوله دا معنا لري چې پوستکی د انسان لکه یخ شور باندې، یعنی خپل ایر کنډیشن چالانیږي د انسان خوله کوي او انسان د بدن بیا لږ څه سړي وسره. اوس مخکې خبره بیا هم راغله دې دپاره چې دغه خوله چې انسان کوي انرژي ځای کوي، یعنی هغه ته ډېره انرژي پکار ده، نو قوت پکار ده. په دې اساس باندې نو خپل همدغه انرژي تولیدول چې خوله جوړوه او اوبه بخاروه، انسان دومره بدن تودی په انرژي تولیدولو باندې چې دننه هم د انسان بدن تودیږي وسره. نو دا مې اوس نو باید فرق وکړو چې که چېرته د انسان تش ګرمي شوې اصل اکسس شوی دی، دا دومره خطرناک نه دی نسبتي ته چې دننه بدن تود شي. نو هغه چې تود شي دا معنا داسې به سړی باید فکر وکړي چې ډېر سخته تب یې نیولی دی، او موږ ته معلومه ده چې تبه چې څلوېښت درجو نه پورته شي بیا نه هر چا ته خطرناکه دی. نو کله کله داسې کېږي چې ګرمۍ د انسان د حرارت درجه د څلوېښتو نه نه یو څلوېښت دو څلوېښتو هلته هم تودېدلی شي چې دا نو مطلق د مرګ معنا لري.
بله، یعنی که تبه درجه ل 9 در سو سلوختو تجگی یا سلوختو مثلا یا سلوختو خدای مکړه، نو بیا خطرناک کیږي کله نا کله دغه وطنو کې به داس کول چې دیو چا به سراته به په وطن کې خو ترمامترونه نسته چې هغه د طبيعت درجه وګوري، خو هغه مور او پلار به د ماشومان ته به کتل بیا نو اتکا ورته لندول پکې خودلې. د وجود ګرموالې ډاکټر صاحب ولی خطرناک دی؟ کوم عضلې د وجود یا کومه برخه د وجود چې کله چې د تبه درجه یا د وجود د حرارت درجه له څلوېښتو اوړي بیا نو د مرګ خطر ورسره مخامخ کیږي، انسان د مرګ خطر سره مخامخ وي؟ اولی
لودین صاحب داسې وایي چې د انسان په بدن کې یو ازنه سلطان چې دی ډېر مهم دی، اول مغز دی. مغز دی نازولی دی، نو د انسان مغزو د پاره آغا درجه پا کاره دا چه بلکل خیزه سی زان. کم ما درجه دا؟ دا چا دا بدن درجه دا زیشپک دیش، دا چا شپک دیش اشاره پینزه، او زینی کسان دی چه بدنی دو دی چه کم او دیش درجه پوره دا آغا درجه دا چه مغزه پا که خوشحاله ای. نو راغل دیده پا چه تونه چه او دیشونه درجه مبقه پور دیزی مغزه وای چې نه خوښ مې نه شو زه پازا بیګم مه تودوه ځان. نو ودې شونه که نیم دېش نیم شي مغزو سره سس شي، د مغزو فعالیت کم شي. همداسې چې اته دېشو نه دېشو څلوېښت شو نو مغزو وایي چې زه خو لیونی شم نشم کار کولی. نو دې دپاره بیا خبره دا ده چې ځینې پروتینونه جوړېږي بدن کې چې هغه پیسه وژونکي پروتینونه دي، نو مغزه یې هغه نشي زغملی. نو دا مې ویل چې د بدن حرارت نو که چېرته بیا پورته شي اولنی غړی اولنی ارګان چې وایي نو زه مړه شم نشم کولی هغه مغزه دي. نو داسې فکر که یو ځینه چې قمانداری نه شي نو پاتې بدن بیا کوم شی نه شي کولی، یعنی مغزه هېڅ رقم اداره نه شي کولی د بدن، نو سړی بیا د وایي زه ځي. نو ځکه د مغزو د باید ډېر سخت تاوان کوي چې بدن حرارت درجه لوړه وشي.
کور ودان سلامت اوسې ډاکټر صاحب محترم، راځي چې اوس اوریدونکو سره خواله وکړو وګورو چې اوریدونکو څه پوښتنه لري او د غزمګو پوښتنه ته څه جواب لري. یو اوریدونکو سټډیو سره وصل دی، ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
سلام علیکم ودان صاحب، تاسو صبح خیر یا؟
و ډیر مننه سلامت اوسې، تاسو کوم ځای نه اړیکنی ولې؟
سلام احمد اجل روزګان سره.
ها عادل صاحب مخکل دې تاسو پوښتنه وکړئ، دلته ډاکټر صاحب یو پوښتنه وکړه وای باید یو اوریدونکو جواب کی. ډاکټر صاحب پوښتنه لري وای که چیرته یو کس ټول بدن لمر ته کېږدي یا ګرمۍ ته وي او سر سوري ته وي یا سر په سلام په یخ ځای کې وي، دغه حالت وای د انسان لپاره خطرناک دی او کنه برعکس ټول وجود سوري ته وي یا ټول وجود یخ وي او د سر کوپړې لغړې نه پاس د دلمر حرارت ته وي؟ تاسو دغه پوښتنه جواب کړئ چې تاسو په نظر کوم یو د انسان وضعیت خطرناک دی، او بیا ورسره خپل پوښتنه هم وکړئ.
ډېر ډېر بخښنه کوم، سلام ډاکټر صاحب. تاسو ګومان چې ټول یا ګرمۍ ته یا سیحت دغه فائدمن دی، هغه چې ساده سیحت یا بدل ماته هغه کار ناکام دی؟ مسمو ډاکټرانو مې ته ګورې مې کټو ډاکټر صاحب پوښتنه کوم.
تاسو وایئ چې سارې سایه ته دغه حالات خطرناک ده او کنه وجود سایه ته سارې لمر ته؟
دغه دواړه خطرناک دي چې خلوخ ته لمر ته پیدا مندي یا خلوخ سایه ته.
خا خا تاسو وای چې دواړه او مهرباني وکړه عدل څخه خپل پښتنه وکړه.
ما یو زوی دی څول سکاله څنګه د سکاله دی ما ډاکټر ته وروسته مینا ته وکی نو هغه څو له جده مری کم دی د میډیا مکروبم له اوس اشتیا ډیره بند ده اشتیا نه لري او په دانا څه پزاب دی یی نه کوم زو ته نو تم ډیره بخښه کو
خا خا سلامات اوسې کور ودان موضوع زموږ ګرمي ده کله سي
ګوره نو جن صاحب آلو جن صاحب
اورم اورم عادل صاحب
بخښه کوا ګوره یو ګوره ما کټوا اوس خوراج دی نه ست چې موږ خپل پښتنه بیا ډاکټر صاحب
سمه تاسو منتظر سي زموږ ټلیفوني لاینونه ډیر دي تاسو په دلته منتظر او ساتم تاسو خپل پښتنه واوري چې ډاکټر صاحب درته څه وایي بل اوریدونکو سره خبره کوو سړی مشه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري
خدای دې ایمان قبول کړم محترم اسلام الدین صاحب سلامونه تاسو ته د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته وایم نه دی چې روغ جوړ به
کور ودان اتل صاحب سلامات او سي تاسو هم ستړي مشي ل روغتیا ژوند شتمنی پروګرام او ریدلته ډاکټر صاحب یو پښتنه مطرح کړي مخکې غبل اوریدونکو ویل چې دواړه یعنی دواړه ځوابونه ویل چې دواړه حالات خطرناک دي او پښتنه تاسو نه کوم ډاکټر صاحب دا پښتنه کړي چې بعد اوریدونکو ځواب کی کچیر ته په همدې ګرمۍ کې د یو انسان سر لمرتوي د سر کوپړې لمرتوي او ټول وجود سوري توي یا ټول وجود یخ ځای کوي دغه حالات تاسو په نظر د انسان وجود ته خطرناک دی او که برعکس سر لمرتوي ټول وجود سوري ته یا برعکس وجود سوري توي سر لمرتوي زه فکر کوم د پښتنه مالک زه رانه ګډوډ سوې ان شاء الله چې تاسو د پښتنه اخیستي کوم حالات خطرناک دي د انسان لپاره تل سي
خدای دې خوشاله کلوین صاحب ډېر شایسته په ډېر پوری پښتنه لودین صاحب ما په فکر نظر زوم دواړه حالات د انسان لپاره ډېر خطرناک دي شدید ګرمۍ ته کدي انسان خالی بدن دوم ډېر تاوان کوي او که چیرې خالی هر لمر په مثال بدن یې سایه کوي ام شدید بعد په نورمال حالات کې انسان دغه لمر خو چې ډېر خطرناک دي لودین صاحب محترم
خا سلامات او سید تاسو وای چې دواړه حالات خطرناک دي مخکې اوریدونکو هم ورته پښتنه وکړه یو څه تفکیک تخنیکی دی ډاکټر صاحب ورسته وای خپل هم څه پښتنه لري د ګرمۍ او د غیر ساري ناروغۍ په زیاتېدو
قربان سلودین صاحب پښتنه مې دا غوښته چې دلته خو نو پیرمن ولادت او ساي څه بهتره معلومات کوي چې په ټوټل افغانستان کې د ګرمۍ حالات مثال ګرمۍ جاته شوی دی نو د ډاکټر صاحب محترم سره خدمات او پښتنه ده چې مثال څوک چې د ګرمۍ څخه ځان وسنته په ټوله کې د عمومي لاندې پښتنه کوم چې مثال خبره ساده جواب دی راکړي څوک د ګرمۍ څخه ځان خوندي کابل لودین صاحب د افغانستان کې ډېر مسکینان خلک ته پر حکومت ما دا غږ چې مثال وسته چې بیاسه کسان د لودین صاحب چې د ویش ام سی او د یو کولر وسم نه لري باید حکومت دغه ته توجه وکړي د مسکینان خلک وګوري په سیمه په ګرته کلی کې به یو دوه نفر درې نفر مسکینان دغه ته دانه شم سی او دانه کولر ونیږي او دا که صاحب ته دا پښتنه ده چې مثال په ټوله کې څه کوم د څه په ساده الفاظ کې سره جواب راکړي د ګرمۍ څخه ځان خوندي کولای دي تاسو
کور ودان اتل سه محترم سلامت او سه خیر وسې د پښتنه مو ووریدل شو ډاکټر صاحب درته ځواب وایي یو بل اوریدونکو هم راخلو بیا ورزو د واتس اپ پښتنو ته بیا ډاکټر صاحب ته نوبات ورکو ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنې پروګرام اوري مهرباني
السلام علیکم
وعلیکم السلام ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنې پروګرام ته غوږی د ګرمۍ او د غراس په ګرمۍ کې د شتنه ناروغي په اړه خبرې کوو تاسو کوم ځای نه اړ کړي ولې او څه پښتنه لرئ غاګ مو سم نه دی کی او زل لګ زرا ځای بدل کی بیا راسې خبري وکي ممکن غاګم صحیح او ورو دا زل مو غاګ متاسفانه سم نه دی وز ما غاګ لري تاسو
ا زرو په دې د نګهار
څخه خو عابد صاحب ننګرار نه ستړی مې چې وز غاګ وازی سو زم د ډاکټر صاحب پښتنه تاسو مخته کې د ما ډاکټر صاحب یو پښتنه کړی چې وای اوریدون کی بعد ځواب کی کوم حالات د انسان لپاره خطرناک دی چې سر سیوري توي وجود لمرته او کنه وجود سیوري توي سر لمرته کوم حالات خطرناک دی
نو زما په فکر خو ډاله خطرناک دی ځکه چې سر سوري ته شیم خطرناک نو نور چې لمرته شي او سر نو به ټول سره سوري ته شي
خاته سوه چې دواړه حالات خطرناک دي درې اوریدونکو په زړه پورې پښتنه او په زړه پورې ځوابونه راکړه درې واړو ولې چې دواړه حالات خطرناک دي ډاکټر صاحب ځواب کې تاسو کومه پښتنه لري په مشخص ډول د ګرمۍ په اړه ځکه ننګرهار هم هغه ولایت دی چې ګرمۍ او بیا دغه د پشکال وخت او بارانونه دغه شکایتونه پکې ډېر وي تاسو مشخصا څه پښتنه لري ډاکټر صاحب نه
بس پوښتنه او زموږ دغه چې زموږ نګرهار چې رښتیا خبرې ډېر ګرم دی او بلکې دغه یو غټه ستونزه چې ډنګي ناروغي راوتلې ده، چارواکو نه هم دا هیله چې دغه لپاره څه مخنیوی وکړه وروره.
ښه، ډنګي ناروغۍ بس په دې هیله چې دغه خپرونه مسؤول چارواکي واوري اتمن بیا اوري او دوی د ډنګي ناروغۍ د علاج لپاره یا هم د مخنیوي لپاره خپل لاسونه سره یو کی او د مریضۍ په اړه اقدامات پیل کړي. کور ودان چاړي کوم ونی ول اوریدونکو، ډاکټر صاحب راځي خیال د اوریدونکو پښتنو باندې بلاند تبصره وکړو، بیا به د واتس اپ اوریدونکو ته لږ وروسته نوبات ورکړو چې هلته ځینې اوریدونکو واتس اپ کې موږ ته خپل پښتنې را لګلي.
نو ما ځان سره دوه پوښتنې ولیکلې، یو په دادل سره پوښتنه وه د اورزګان نه، دوه چې څوارلس کلن دویمه دی مورقه، نو دا لومړی خو دا موضوع بله ده اوس که مورقي کې وغږېږو نو دا بس پاتې کېږي. زه لنډه غوندې دومره وایم چې مورقه خو هلته افغانستان کې ډېره ده، هلته خو د معاینات کېږي، هغه د ډک جوابچي د لارې معاینات کېدای شي او د خاطر وینه کې هم ځینې معاینات دي او د مورقې دپاره خو بیا دواګانې هم شته. زه نو د لرې نه څه پوه شوم چې هغه مورقه کله نه دی، آیا معاینات شوي دي که نه دي؟ نو خبر دی چې یو لابراتوار ته لاړ شي، هغه معاینات وشي، د ټک جواب چې د لارې او که چېرته دا علاقه وکړم بل وخت کې علاحده پروګرام به جوړ شي د مرقې برخه کې. او بل اتل صاحب پوښتنه وکړه چې ګرمۍ نه ځان څنګه وژغورو. نو اتل صاحب داسې پوښتنه دا چې زه د اروپا نه د مړې خېټې ځواب درته درکولی شم، وایم چې داسې وکړئ ځان ته ایر کنډیشن واخلئ او ځان پته وکړئ دا وکړئ خبره ده د حکومت شي اقتصاد خلکو څنګه ده، اگر ګرمۍ نه څنګه ځان وژغوري. یو غریب بزګر چې په پټی لري که هغه پټو ته لاړ نه شي، هلته خو داسې د هوا خو داسې نه ده چې په میاشت کې دوه ورځې ګرمي ده چې ځان وسره، هلته خو غونډ اوړی ګرمي ده. نو دا یو غریب بزګر چې پټو کې کار ونه کړي نو تش نه ژوند وکړي. بل دا ده چې هغه کسان چې کمبختانان خټي کوي پورته خیجي د خلکو کورونه قلاګانې یا کورونه چاته جوړوي، مجبور دی په ګرمۍ کې کار وکړي. نو ځکه د اوس نو په مړې خېټې خبرې وکړم چې تاسې که موټر لري هغه کې اولټې ایر کنډیشن چالان کوي، که کور کې لرم ایر کنډیشن واخلئ او دا اوس کوي او دا وکړي دا وکړي، دا خو ټول د اقتصاد خبره ده. یوازې زه به تاسو ته دعاګانې کوم چې الله تاسې اقتصاد دومره ښه کړي تاسې توان ولرئ چې د هغه وخت کې چې ډېره ګرمي ده تاسې کار ته مجبور نه شئ، په پټو کې کار ونه کړي او که زه لنډ وخت لپاره کار وکړي هلته تاسې داسې ډېرې ولرئ چې وخت نا وخت هلته خیر روانې اوبه وي سړی ووي پکې. نو دا بیا خبره سیاست ته ځي، نو د طبي پروګرام نه بیا وځو. اوس به خپلې خبرې دلته باندې کوم ځم.
او مننه ډاکټر صاحب، دغه سپارښتنې حتما ضرور دي چې په کم امکاناتو څنګه ځان وساتو له ګرمۍ نه لجل وهلو نه، ځکه تاسو چې کومې موضوع ته اشاره وکړه چې یو بزګر یو دهقان یا یو خټګر اړ دی چې په ګرمۍ کې کار وکړي. زه فکر کوم د واتس اپ پوښتنو کې چې مخکې ما واورېده همدغه څو پوښتنې وې، راځي چې دا درې پوښتنې سره واورو بیا به په دې تم شو چې په همدې کم امکاناتو څه کول پکار دی.
سلام علیکم، زه ګل احمد دیل منجلات و شیر ولسوالی څخه. زما پوښتنه د ډاکټر صاحب څخه دغه ده چې په ګرمۍ کې موږ مریضي او مشکلات ډېر لرو، په ګرمۍ کې موږ څه شی استعمالوو چې هغه ګټه کې هغه کم شیان دي؟ د خونه کې شیان چې په ګرمۍ کې فایدهمند دي هغه کم شیان دي؟ په دغه اړه کې معلومات راکړئ نو به دې اوسي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو، نزادي راډیو کوم کو او وریدونکو ته ټول ته سلامونه وایم. خدای دې وکړي شروع او جوړ به یاست. ما پوښتنه دا ده، په ګرمۍ کې باید کم خواړه وخوړل شي چې بدن له ګرمۍ څخه وساتي؟
زه خدای رحیم بشر دوست د فراه ولایت څخه تاسو ته پیغام درلیږم. نو تاسو ته او تاسو ټول کارکوونکو ته او بیا خاص ډاکټر صاحب محترم ته ډیر سلامونه او احترامات وړاندې کوم. نو د ډاکټر صاحب څخه مې دا پوښتنه ده چې زه یو غریب سړی یم چې د سهار د اتو بجو څخه بیا د ماپښین تر څلورو بجو پورې زه لمر ته ګرځم. نو د ډاکټر صاحب څخه مې دا پوښتنه ده چې څنګه کولای شم چې د جل وهلو او یا د بدن د سوخت څخه ځان وساتم؟
مننه اوریدونکو چې پښتنې مو کړې وي، پښتنې ډېرې دي، موږ هم فقط هغه عمومي راواخیستلې چې تاسو هم دغسې عموم کې پوه شئ تر څو په خپلو کمو امکاناتو له لمر ګرمۍ سره یو څه مبارزه وکړی شئ او خپل ځان خوندي وساتئ. ډاکټر صاحب، تاسو پښتنې اوریدلې نو تکرار ته به حاجت نه وي.
نو دین صاحب زما پوښتنې چې به وي اوس به نو نور اورېدونکو نه بهیمه کوو چې وخت تېر نه شي، که څوک کوم اورېدونکی په رشته سقه ځواب لري هغه دې خپله ځان معرفي کړي او که نه نو وروسته خوا ته زه خپله به بیا دې ځواب ووایم. اوس نو راغلو دې درې اورېدونکو ته، نو داسې به ووایو چې ما دپاره اړینه دا پوښتنه دا وه چې لومړی ګل احمد د هلمند نه چې ټلیفون کړی او څه شی ګټه کوي، او دومره پوښتنه دا وه چې کوم خواړه ولري، او درېیمه او دین کې کنه چې جلال نه څنګه ځان وساتو. دا درې واړه پوښتنې یو بل ته ورته دي. لومړی باید ووایم چې واضح ده کوم شی چې ګټه کوي هغه دا دی سړی لمر نه ځان سړی باید وساتي. لمر باید لږ کونې معلومات ورکړو، خدای چې ډېر وخت ځای نه شي په دې باندې. لمر چې دی یو رقم وړانګې نه دي بلکې څو رقم وړانګې لري. لومړی هغه وړانګې چې لمر چې موږ په خپلو سترګو ګوري چې رڼا کوي، دغه د رڼا وړانګې بدن ته څه تاوان نه لري اصلا. راغلو دوم یو وړانګې چې دي هغه تودوي بدن، نو دا بیخي بل رقم وړاندې نسبت رڼا ته هغه بدن تودوي. او درېیمې وړانګې چې دي لمر هغه وړانګې دي چې موږ یې په سترګو نه شو لیدلی، نو هغه شی دی چې هغه باید ځناورې لیدلی شي. د مثال په توګه هغه څوک چې په کلیو کې اوسېږي چې ګوري څوک چې چرګان لري، نیمه شپه یو ګیدړان یا سور لنډیان راغلي دي دوی چرګانې خوړلي، نو دوی وایي چې دا تپه تیاره کې دا خدای ولې څنګه لیدای شي. دوی خپله یعنی هغه د رڼا چې ده چې دوی خپله د انفراریډ ورته وایي، نو هغه دوی حیوانات دا لیدای شي خو انسانان دغه رڼا په سترګو نه شي لیدلی. نو راغلو دې ته چې اوس نو کوم شی سړي ته تاوان کوي، چې لمر چې دی هغه وړانګې ډېر تاوان کوي چې اډوکو ته ننوځي، پوستکي ته ننوځي. نو دغه اورېدونکي چې وایي خدای رحیم بشر دوست صاحب چې د سهار نه تر ماښامه پورې دې ته وایم چې وروره که څومره چې کوی شي نو ته دې باید سر کوپړې دی، باید هر وخت کې لوسه، هیڅ وخت کې لوسه ونوځي. ته باید په سر باندې دې وخت نا وخت یو خولۍ ولري، غټه لونګۍ ولري، لونګۍ باید سپینه اوسي، بلکه کوی شي وخت نا وخت یو ټوکر یو ټوټه وخت له هغه لمده که هغه دې د لونګۍ او د کوپړې ترمنځ کېږده چې سر دې باید هر وخت سور اوسي. بل دا چې ته خو مجبور یې چې ډېر کار کوي، نو داسې ته مه کوه چې په ځان باندې ډېر غره کېږي او چې نه نه زه اوس لا تکړه یم. نو د مخکې دې چې ته وایې چې نه یو نیمه ګنټه نیم ساعت نور به هم کار وکړم، د هغې په ځای ته به وایي ته به داسې وي کې زر زر ته مه کوه خپله، بیا زه که کومه دېره لرې یو ځای کې سور یې هلته باید یو شی ته وڅکې. راغلې سکلو برخه کې نو او به یا کوم شی وخوري، نو د خوراک برخه کې لونه به ځواب اسان دی. څوک چې په اوړي کې په دغه سې ګرمۍ کې نو هغه شی خوري چې خدای تعالی درته جیمي کې درکړي دي، یعنی دا چې هغه څوک چې په دغه موسم کې چارمغان پستې بادام دغه شیونه خوري، نو هغه به نو ښه کار نه کوي که نه. نو دا چارمغان غوزان او پستې بادام دا شیونه د انسان بدن تودوي، نو دغه شیونه ته به ځان ساتې. هغه شیونه وخوره چې خدای تعالی درې موسم کې درته درکړي دي، ساب و باب دي، بادرنګ دي او تری دي. نو هغه یا ځینې میوجات چې دي سرکۍ وایي یا ګیلاس وایي دغسې میوجات ګټه کوي. نو راغلو بل دا دی چې سکلو دپاره هغه شی چې وڅکې چې انسان اصلا خپله ورته غواړي، د مثال په توګه څوم شی چې ډېره ګټه کوي شړومبې دي، مالګن شیونه دي، اوبه دي. کوم شی چې ګټه نه کوي هغه شربتونه او کولاګانې، دا شیونه به سړی نه څکي. که چېرته په دې برخه کې معلومات ډېر پکار وي چې کوم څښاک ښه دی که نه دی، دې برخه کې به وروسته لږ څه خبرې بیا وکړو. زه به دغسې کدامه وکړم که نور پوښتنې
او هیله کوم. ډاکټر صاحب راځئ دلته د دوه نور اورېدونکو پوښتنې هم اخلو. هغه فکر کوم ډېرې عمومي پوښتنې دي، دا اورېدونکي خفه نه شي، دا پوښتنې به واورو یا براشو بیرته بسته.
سلام علیکم، زه د روزګان ولایت خبر کوم. باید داسې لارښوونه وکړي چې دغه مسلمانان ورونه له ګرمۍ کې باید یو اسانتیا وشي، یا دغه غټ غټ تجاران وبدې نه دي، دغه غریبانو سره کومکونه وکړي مشپله ډیر غریبی او تباہ و برباد نه دی مشکلیم ده نو په هیڅ نه چې څنګه لار ته انتخاب کوو ته ستې تر کومل میږي ته کولای شي چې مشتره کومه
سلامونه احترامات می قبول کړي د عبدالخالق هم د هلمند ولایت سم پیغام پرې شي ده دلته کوچنیانو باندې یو رقم داسې یو سپینه تڼاکه باندې راوخیږي د یوه ورځ په شاوخوا کې دا تڼاکه ښه ډېره غټیږي بس وچې وي دا ځای هغه د تڼاکې ځای داسې خوړین پاتې شي نو تقریبا دوه درې کوچنیان دي دا یو کوچنی خو یې ډېره رانیولې دا نورو باندې هم اوس میده میده دانې راختلې دي دغه معلومات که ډاکټر صاحب راکړي ژوندی اوسې کور وته
کور ودان اوریدونکو ډاکټر صاحب تاسو پوښتنې واوریدلې که څه هم دغه دویمه پوښتنه فکر کوم له موضوع نه لږ وتلې وه خو ما دې لپاره راواخیسته چې آیا چیچکونه چې یو څه عام دي دغه چیچکونه هم له ګرمۍ سره تړاو لري که نه او که په ګرمۍ کې څوک چیچک نیسي هغه خو داسې یو حالت دی چې وجود سوځوي وجود داسې دی چې وجود بخار پیدا کوي او مجبور وي ګرې کله چې ګرېږي وجود بیا نو هغه دانې کله ناکله زوی کوي او وینه کوي او چې بیا میکروب ورسره لا ممکن خطرناک سي څه وایي ډاکټر صاحب دې اوریدونکو ته
داسې باید ووایم چې د هغه دانې چې په بدن کې اوسي مونږ پښتو کې یو رقم ته ګرمکه وایو نو ګرمکه هم دا چې د تودوخې باندې راوځي نو دغه ګرمکې چې دا بې خطره دي کله چې ګرمي د منځه لاړه دا خپله ورکېږي ورسره کوم شی چې نه کېږي هغه دا چې په ګرمۍ کې بیا ځینې میکروبونه ډېره ښه وده کوي چې هغې ته ما لیدلي ځین ځایو کې چې هغه ته په لاتیني ژبه کې پیوډرمي ورته وایي نو هغه بیا میکروبونه دي چې په پوستکي کې وده کوي نو هغې دپاره بیا نو خاص انټیبیوټیک پکارېږي لکه امپیسلین یا پینسلین دغه کورنۍ نه دغه دوا پکارېږي نو دغه فیصله بیا نو ډاکټر کوي خبر دی چې د پوستکي او ډاکټر ته بیا دا کسان ماشومان ویول شي چې هغوی ګوري چې رښتیا دا میکروبي ده او انټیبیوټیک ته ضرورت لري او که نه
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ ډېره مننه بیرته هغه د اوبو بحث ته راځو ډاکټر صاحب هغه بحث جالبه ده ځکه اکسان چې لمر ته کار کوي اکسان چې په اوړي کې حتی په کورونو کې وي د شپې چې دوی څملي نو له اوبو یا له مشروباتو نه استفاده ډېره کوي ځینې کسان چې دي غواوې لري په کلیو کې بیا هغوی شلومبې جوړوي اگر چې شلومبې هم اوس هر چا ته نه رسېږي هغه د غواګانو درلودونکي هم اوس اکثر هغه مستې خرڅوي ځکه اقتصاد د افغانستان خراب دی او شلومبو ته هغه مستې نه پاتې کېږي چې جوړې کړي البته دا موږ راپورونه درلودل تیرو میاشتو کې یا تیرو کلونو کې چې په افغانستان کې اوس هغه پخوانۍ سنتي مالداري نه ده پاتې ځکه هر څوک چې مال لري نو هغه خرڅوي مستې خرڅوي تر شلومبو نه پاتې کېږي که پاتې کېږي هم ډېره کم اندازه نو کوم ډول څښاک ښه دی ډاکټر صاحب په ګرمۍ کې اوبه خو به بې له شکه چې تر ټولو ښې وي خو بیا یخې اوبه او داسې اوبه چې یخې مات وي د دو تفاوت وجود لپاره ګټې او زیانونه که په دې اړه لږ اوریدونکو ته معلومات ورکړو ډاکټر صاحب
ګوزین صاحب لومړی به د هغه د مریخې کې خبرې وکړو چې اروپا ده نو لومړی خو اروپا کې ځینې کسان دي چې امختشین ته الکول سکي نو ګرمۍ حالت کې الکول خو نه یوازې چې په شرع کې منع دي بلکې طب کې هم منع دي چې هیڅ رقم الکول باید په ګرمۍ کې څوک ونه سکي دا یو شی شو دوم دا شو چې اتره به شو چې قهوه چې ورته وایي کافي چې ورته وایي دا هم په ګرمۍ کې ښه شی نه دی ځکه چې خپل هم دا کافي چې ده د انسان بدن نه اوبه راوباسي یعنې تش مزاج زیاتوي راغلو د وطن په سر ووایي چې حتی تور چای چې دی هغه کې هم کوفین یو مواد شته هغه د انسان بدن نه اوبه ډېرې ضایع کوي یعنې تش مزاج یې ډېر وځي سړي ته که سړی تور چای وڅښي نو دا هم لږ څه ناسالم شی دی نسبتا او بل کوم شی چې افغانستان کې اوس دود شوی دی دا شربتونه دي مختلف رقم شربتونه چې هغې کې بیا نو دا کولاګانې دي او فنتاګانې او دغه شربتونه چې دي نو دغه شربتونه په ګرمۍ کې هم ښه شی نه دی په دې اساس باندې چې په دې باندې شربتونو باندې اصلا د انسان لا پسې اوبه ضایع کېږي نو دې لپاره چې اوزالدین کې زما په مطلب باندې ښه پوه شي داسې وایي جوالدین صاحب یو ځي کې فضل یو لوښی دی یا میز باندې یو څو څاڅکي اوبه دي یا لږ څه اوبه دي هغې کې که سړی لږ څه بوره پرې واچوي آیا هغه ځای وچېږي که نه وچېږي او چینی کنه ځکه دغه بوره هغه اوبه ځان ته راکاږي هغه کشی ځان سره یې تړي نو کله چې سړی کولا فنتا دا خواږه شی نه وخوري د هغه د بدن اوبه په حساب تړل کیږي د ننوزي یو ځای کیږي د بورې سره نو بدن بیا کوشش کوي چې بوره خو شکره پورته کیږي د انسان خصوصا هغه کسان چې د په شکرې تکلیف لري د هغوی هم شکره پورته ده نو چې د خواږه شی نه ورسره وخوري لا پسې د هغې بدن نه اوبه راخکل کیږي او بدن وایي چې نن هله هله دا شکره ماته تاوان کوي وی باسه د بدن نه نو هغه وخت وکړي شکره خو تش نه وځي اوبه هم ځان سره بیایي نو په دې اساس باندې خواږه شیونه چې ډېر دي هغه انسان ته تاوان کوي نو خو به دی چې دا د ګرمۍ وخت کې ونه څکل شي بل دا دی چې لا پسې بدن ورسره تودېږي ځکه کالوري لري دا شیونه نو راغلو دې ته چې کوم شی ښه دی خ چې دی څنګه یې مخکې تاسې ول اوبه دي منته یوازې اوبه که سړی ډېرې اوبه وڅښي هغه بیا دا دی چې په ګرمۍ حالت کې سړی ډېره خوله کوي نو د انسان خوله چې سړی هر چا چې خوله کړي دی باندې مور پلار ماشومان خو پوهېږي که د ماشوم چې خوله یې کړي که مور پلار کله میندې ډېر کوي په ژبه باندې د هغه خوله سړی وګوري ګوري چې رښتیا لږ څه مالګانه ده په دې اساس کله چې سړی خوله کوي د انسان بدن نه مالګه هم سره ځای کېږي نو خبر دی چې تش اوبو په ځای څه مالکانې سړی وبوسي مخکې د شړومبو خبره یاده کړه خدای دې زموږ د خلکو اقتصاد دومره ښه کړي چې هر څوک توان ولري د شړومبو نو بیا ځینې کسان چې په شړومبو کې دا هیله نه اچي یا نه شنه بابا چې دا لا پسې ښه کار دی ځکه هغې کې بیا د هیلنې او نورو شنو شیونو کې د نور مینرال مواد هم شته چې هغه بیا انسان ته ګټه کوي یعنې ډېر سالم شی چې دی ګرمۍ حالت کې اوبه او مالګنې اوبه او لکه دا شنه باب ډېر ښه شی دی که د ځینو اورېدونکو په امې تېر ځل په خبرو کې مونږ تېر کال دا خبره کړې وه چې هلته غواګانې چې وګورې په پټو کې دلته اروپا کې او افغانستان کې به هم وي چې ځینو بزګرانو یو غټه تیږه د مالګو ایښي په پټو کې کله چې غواګانې تاو راتوي کې بیا ژبه اخلي په دې تیږې باندې مالګې وهي ولې غوا پوهېږي چې ما ته مالګه په کار ده نو انسانان هم داسې دي چې د ګرمۍ په وخت کې په دې چې ډېره مالګه د خولې د لارې ضایع کوي نو باید سړی ورسره لږ څه مالګه هم تیر کړي وخوري ورسره
او د مالګې او بورې ګډول چې ځینې کسان په افغانستان کې کوي البته وایي دې نه هغه جوړیږي ویټامین سي شربت جوړیږي بیا د دې ګټه څنګه ده ډاکټر صاحب
نو زما مطالعه دا وایي چې خواږه څنګه مې چې مخکې وویلې کومه ګټه نه لري انسان ته هغه وخت کې ګټه به وکړي چې د یو چا شکره ډېره کته شوي اوسي یا لاسونه یې ورېږدي د ډېرې شکرې کمېدو د اړخه نور نو کوم شی چې ضرور دی د خوږې بورې په ځای مالګه او ځینې نور منرالي مواد منته ضرور نه دی چې څوک نو ځان د پیچکاریګانې وکړي منرالي مواد پیچکاري کړي بلکې هغه شی چې کوم دی شنو باب کې شته هغه مینالی مواد کې فائدې کې انسان ته خبر دی چې دغه مالګه او څه شی چې خطر په شړومبو کې شته هغه اصلا کې فائدې کې سړي ده
کور ودان ډاکټر صاحب هم دې ګرمۍ کې بیا هم پاته کیږو وړو ماشومان ته تود لمر څومره خطرناک دی ځکه په افغانستان کې خپل لویان وکول سي چې په سر باندې یا خولې په سر کې یا یو ټوټه لنده کې په سر واچوي اما وړو ماشومان چې خوانځي او تزي یا هم مثلا مدرسو تزي یا هم خار بازار کې لبد مرغه کار کوي هغه هم درانه کارونه یا د موټر کې خې پاکي یا مثلا پلاستیکی کڅوړې خرڅي یا کومبل شاقه کار باندې لګیاوي د دوی د وجود مقامت هغه سنوي لکه د لویانو خصوصا د لمر په وړاندې د وړو ماشومانو د ساتنې لپاره ډاکټر صاحب هغه د مخنیوي امکانات
نو د دین صاحب دا ځواب چې تاسو ته کوم نو هغه ځواب چې ما خپل مخکنه پښتنه کړې او ریزن کو نه چې کوپړې کمرته وي خدای دا د تاوان زیات او بدن مرته وي نو زه باید ځواب یې دادی چې کوپړې که په مر کې وي او ټول بدن که یخ وي د دې تاوان زخت ډېر دی علت یې څه دی مخکې مې چې یاده کړه لمر چې دی د تودوونکي وړانګې لري چې داسې وړانګې چې دي د انسان نه یوازې پوستکي نه تېرېږي بلکې هډوکو نه هم تېرېږي یعنې که د یو چا سر په مر کې وي کله چې د مر وړانګې راشي د هډوکو نه ته به وایي چې لکه د تمانچې غوندې دا وړانګې ننوځي مغزو ته نو مخکې مې یاده کړه د انسان سلطان خو مغزه دي، نو مغزه د انسان مغزه چې تاوده شي ته به فکر کوي چې اوکې چې یو څوک په تبۍ باندې د چا مغزه وریتوي، هغه انسان چې مغزه چې وریشي خو د منځه ځي. نو په دې اساس باندې چې وړانګې رایشي سر ته، هغه مغزه د انسان پړسیږي بالکل، د منځه ځي، انسان زر مړ کېږي ورباندې او حتی بیا زر ښه کېږي. نو راغلو ستاسو پوښتنې ته، ماشومان ته د وړو ماشومانو کوپړۍ چې ده دوکې دې ډېر نری دی، نو د هغوی کوپړۍ نه د هډوکې نه یې دا د لمر وړانګې تودوونکې وړانګې دومره ژوره ځي چې مغزه یې ډېر زر تودېږي. بل چې وګورې ځینې میندې پوهېږي چې کله چې هغه نوي زېږېدلي ماشومان دي، واړه ماشومان دي، تر څو میاشتو پورې د هغوی په کوپړۍ دغه وروستۍ برخه کې یو ځای دی، ته به وایي چې هلته هډوکې نشته، تش پوستکی دی. هغه ته په لاتین ژبه کې فونتالین نه لی وایي، یعنې دا په رښتیا هغه ځي کې کوپړۍ، یعنې هډوکی نشته، هغه تش دی، یوازې پوستکی دی ورباندې. نو که هغه ځي باندې لمر ریشي، نو دا متل لري چې ته به وایي چې د یو د دې ماشوم کمبخت کوپړۍ دې واخیستل او کباب دې کړه په یو تبۍ باندې. نو ماشومانو ته تر لمر وړانګې ډېرې خطرناکې دي. نو که همدې اساس باندې که ماشوم چېرته په لار کې سفر کې هېڅکله بدن یې خو بیخي بیخي څنګه چې وایم چې باید تود ونهسته، چې خو کوپړۍ په هېڅ رقم باندې به یو ماشوم حتماً باید یو خولۍ یو شی ولري په سر کې، باید کسړې چترۍ لري کوم شی ولري ونیسي، او څنګه چې مې مخکې یاده کړه که ګرمي ډېره ده، باید وخت نا وخت یو یو پوټه سړی وبوي، یو ورکوټه د سمالګوټه واخلي په سر کېږي، او هغې په سر بیا خولې کېږي چې د ده کله چې دا کوپړۍ هغه د سمال یا کوم شی ټوټۍ چیښ ده، هغه توده شو، هغه باید ایسته کې سړی بلته بیا هغه لږ څه سړی کې په سر کېږي او خولې کېږي. یعنی سر باید د ماشوم هېڅکله تود نه شي.
بله کورودان ډاکټر صاحب، د ځینو کسانو بیا عضلې شخیږي په ګرمۍ کې، د دې لامل څه کېدلی شي؟
دودین صاحب، دا باید ووایي چې د انسان د عضلاتو په شخوالو کې څو شیونه ډېر لوی رول لري، چې هغې کې کلسیم دی او منرال مواد دی او مالګه ده. نو دا دی کله چې سړی ډېره خوله کوي، بیا نه یوازې مالګه بلکې کلسیم ورسره هم ضایع کېږي. نو دا وخت کې بیا کله کله ځینې کسان چې په رښتیا ګرمي چې زخته زیاته شوه، نو عضلات ورسره بالکل شقیږي. حتی د چا یې کله کله ما یې خپله لیدلې دي او ځي کې چې حتی خوله ته یې چا کلکی ورسره. نو دا معنا لري چې د بدن کې منرالي مواد ډېر کم شوي دي. نو دغسې حالات بیا حتی د روغتون وړ دي چې باید یو څوک باید روغتون ته منتقل شي. نو په دغسې حالاتو کې لومړنۍ مرسته به دا وي چې سړی هغې ته بیا لږ څه اوبه او مالګنې اوبه ورکړي ورته.
بله، او همدې موضوع کې پاتې کېږو، ځینې پوښتنې کوو اوریدونکو هم دلته پښتو فیسبوک پاڼه کې ځینې پوښتنې لیکلي، خو زه چې لولم تقریبا سره ورته دي. که چیرته یو څوک جل ووهي یا یو څوک په لاره رواني دا فتن ګوري چې یو کس لمر ته پروت دی، جل وهلی دی یا لمر وهلی دی، لومړني کومکونه څه ډول ورسره کولی شي؟ اوبه ورکی، سوري ته انتقال کی، یعنی هغه لومړني او اړین مرستې ورسره څه کېدلی شي؟ ډاکټر صاحب،
لومړی مهمه دا ده چې دا پوښتنه دا کس چې دی، آیا خبرې کوي شي او که نه شي کولی، آیا بیوخه دی او که پوخ دی. بل دا دی چې مخکې مې چې یاده کړه، که داسې چې بالکل سر ډېر وخت په لمر کې وو او که په بدن په لمر کې وو، نو مخکې مې چې یاده کړه، کله چې د انسان په حساب په یو څوک روان دی او ډېر وخت همداسې په لمر کې دی، نو خو د انسان کوپړۍ بالکل ډېره تودېږي، نو هغه دی ولېږي، زوف کوي داسې. نو دغسې انسان سره که داسې وکړي چې هغه څملی، د لاپسې ډېر تاوان کوي ورته. نو دی باید حتی په ناست حالت کې د سره مرسته وکړي، اوشي مرسته دا ده چې ده ته باید اوبه ورکړي شي او نور اقدامات چې اوس وروسته به یاد کړم دا وشي. او هغه انسان چې داسې چې کوپړۍ ډېره مرګ نه ده وهلې بلکې بدن یې تود شوی، هغه باید څمله ول شي، پښې باید پورته شي. اوس مهمه مخکې مې یاده کړه، که یو انسان په هوښ دی، نو د هغه سره مرسته نسبتا اسانه ده نسبت هغه چاته چې بې هوښه دی. که یو څوک په هوښ دی، نو هغه باید په خبرو باندې پیږي هغه ته وایي چې ته چې څمل یې آیا ته سرخوږی دی لا پسې زیاتېږي او که نه پروا نه کوي. که داسې وي چې دا هغه چې څومله وایي چې وایي چې نه چېرته مله سرخوږی مې نه پیدا کېږي راته یا زیاتېږي نه هغه باید څومله وچي پښې باید پورته ونیول شي چې دا د ده پښو نه پورته نیولو باندې وینه راځي د انسان بدن ته او خصوصا سر ته یې بیا وینه راځي. بل مهم دا دی چې هغه کوم چا چې فتن کرمی وهلی دی هغه باید جامې کې وویستل شي. هغه واضح دی چې سړی باید مراعت وکړي، هغه د اخلاقي مراعت په کار دی. نو هغه باید څومره تودې جامې چې ټولې دي نه وویستل شي، نو هغه باید بدن څومره چې کوی شي که څوک اوبه لري لږ څه اوبه یې په بدن باندې واچوي، که اوبه نشته قلن پکې باید ورته وهل شي، پکې هم یې ورته ګټه کوي. نو ډېر مهم په دې حالاتو کې دا دی چې اوبه ورته ورکړل شي، څنګه چې مخکې یاده شوه مالګنې اوبه شړومبې دغه شیان ورته ورکړل شي. که چېرته به یو څوک بیا نو خپله خبرې نه شي کولی او که ورته حتی اوبه ورکړي، حتی ځینې کسان دي چې ما لیدلي هغوی حتی توان د اوبه څښلو نه لري، نو دا بیا نو ډېر خطرناک حالت دی. نو دغه حالت کې باید ډېر زر یو امبولانس وغوښتل شي، هغوی ته باید د سیرم د لارې دا اوبه ورکړل شي او هغه باید کنټرول شي. ځینې کسان دي له بده مرغه چې سره دي چې عاجل ډاکټر ورسیږي، روغتون ته ورسیږي، که د ده بدن ډېر وخت وچوي، مخکې مې چې یاده کړه که د ده د بدن د حرارت د تودوخې درجه یې د یو څلوېښتو نه پورته شوي اوسي، نو د هغه ځیګر هم ورسره خرابېږي، پښتورګي هم ورسره خرابېږي د ډېرې ګرمۍ په وجه، د ډېرې تودوخې په وجه. په دې چې ماغزه ډېر تودوشي، نو دې ته بیا نو د انسان ته ملټي ارګان ته ځاته درې ورځې وروسته د دې نه هم مړ کېدلی شي.
او ډاکټر صاحب، یوې بلې مسلې ته هم راځو چې هغه په افغانستان کې په اکثرو سیمو کې ویلې دي، ډنډونه دي، حوضونه دي، که څوک ګرمۍ وهلی وي یا جال وهلی وي، آیا په کار ده چې د فتن اوبو ته ځان واچوي؟ خصوصا که اوبه لږ زره سړې وي، لکه د بامیانو د بند امیر باندې یا مثلا د قرغې باندې یا هم د پغمان یا د افغانستان په دغو غرنیو سیمو کې ځینې ځایونه دي چې سړې اوبه لري، په ګرمي حالت کې یا په جلوهلي حالت کې دفتن سړو اوبو ته ټوپ کول یا په ځان سړې اوبه اچول دا څنګه دي ډاکټر صاحب؟
نو دین صاحب، تاسو به اوریدلی چې ما چې اوریدلی افغانستان کې یو څوک ډېره خل امبو پوهېده، هغه ټوپ که بلانکي ډنډ ته چې ښه یا خو تشې ګرمي وه چې بلکل سخته، خو ټوپ یې چې که ژوندی رانه ونوته، آیا لاندې نهنګانو چې هغوی کش په ځان ته، آیا سرې په تیږه لګېدلی، هېڅ شی نه وو. خبره دا ده چې دغه اوبه په خصوصا دغه ځایونو کې چې لږ څه د ټول اوړی تود مرګ نه وي چې اوبه تودېږي نه، بلکې دغه ځایونو کې چې مخکې مې یاده کړه د بند امیر یا ځینې نور ځایونو کې چې د ورځې لمر یې ډېر تود او د شپې هوا سړه وي، دا معنی کله چې مر راغی ښه تود مر وي، نو مر څه شی کوي؟ دا اوبه چې زیاتې شي شل یا دېرش سانتي متره پورې اوبه تودېږي، خو هغې نه دېرش سانتي مترو نه لاندې چې وګورې اوبه داسې سړې وي چې لکه کنګل غوندې ته وایي، داسې ډېرې سړې وي. نو یو څوک چې د ګرمۍ نه وایي اس بس ځان یې خوم یو ناڅاپه ودانګي اوبو ته، لاندې خو اوبه د دېرش سانتي مترو نه لاندې سړې دي، د ده بدن یو ناڅاپه یخ شي. چې یخ شي، مخکې مې یاده که د انسان په بدن کې پوستکي یو رقم زنځور دی، خبر ده هغه خبر وکړي هله دا خو ډېر یخ دی، د ده بدن د مخکې چې یاده کړه ترمامیتر درجې چې وګوري د خپله بدن تود شوی، څلوېښت درجو ته بدن یې دننه خونه تود دی، نو ته چې اوبو یخو اوبو ته ور ودانګي، پوستکی دې فکر کوي چې ستا ډېر یخ دی بدن دننه، ته به نه لرې بلکې ستا دننه ځان یخ دی. یو ناڅاپه اوزاد شروع کوي، ځان خوځوي 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 اوزاد، یعنی دا چې امر کوي چې هله ځان تود کړه، دغه بدن خو لا پسې اصلا تود و چې دی چې نور یخ اوبو ته ور ودانګي لا پسې بدن تودېږي، دا معنا چې لا پسې په حرارت درجه چې توده شوه مغزه لیونی کېږي، مغزه امر نه کوي، هغه پلس ډوبېږي او بیا نو نه شي وتلی، یعنی څو دقیقو کې حتی دا انسان خپل ژوند له لاسه ورکوی شي. نو ډېر اړینه ده چې داسې اوبو ته تود ونه دانګي.
ډاکټر صاحب، دلته یو بله پوښتنه کومه، د خدای اروپا او کابل او نورو لوی ښارونو کې سوناګان شته، ما څنګه بیا د سوناګانو څنګ ته یو ځای کې چې د حرارت درجه مثلا څلوېښتو نه لوړه وي، شپږ څلوېښتو څلوېښت درجه حتی تر پنځوسو درجو پورې، هلته انسان کینی لس پنځلس دقیقې، بیا یې مخ ته د سړو یا کنګل وهلو اوبو حوضونه وي، نو له طبي پلوه د یخو اوبو ته هم ځان اچول فکر کوم سم نه دي.
نه دا خو د سونا موضوع بله ده. یو خدای چې سونا کې چې دا سونا داسې جوړې اوبه نه لري چې درې متره شل متره جوړې اوسي، هلته سړی نه ډوبېږي په دې کې. دا یو شو. بل دا دی چې هغه نو چې د توتي نه راوځي او یو ناڅاپه په ځان باندې سړی اوبه واچوي، هغه یوازې د یو څو ثانیو یو دقیقې خبره ده. نو دا دومره خطرناک نه ده. خپله انسان به پوهېږي که د چا وضع خرابه شو، ګنګس غوندې شو، هغه زر خپله راوځي او ژور اوبونه خو دا خبره ده چې څوک وتلی نه شي که نه.
ښه، بس سلامت اوسې ډاکټر صاحب. فقط لنډ په پای کې د انسان لپاره په ورځ کې په دغو شپو ورځو کې چې ګرمي ده څومره اوبه اړینې دي، خصوصا دغسې انسان لپاره چې مثلا لمر کې کار کوي یا مثلا تودوخې ته برابر دی، د اړتیا وړ اوبه څومره دي؟ دا پوښتنه به ځواب کړي بیا به سره بس پای ته ورسوو.
نودین صاحب، داسې باید ووایم چې د انسان دپاره که داسې ووایم چې دوه لیتره درې لیتره دا به غلط غیر طبي ځواب وي. داسې به ووایم چې دا وزن پورې ده. د انسان یو کیلو وزن دپاره 15 میلی لیتره اوبه پکار دي. نو دې دپاره چې دا ځواب لږ څه اسان شي، داسې به ووایي که د یو چا وزن دی 100 کیلو، نو دته 350 میلی لیتره اوبه پکار، یعنې 3.5 لیتره اوبه پکار کې ورته. او که چېرته د یو چا وزن 50 کیلو دی، نو هغه ته بیا نو 1.5 لیتر نه لږ څه زیات پکار کې. خو خبره دا ده جدین صاحب چې کوم حالاتو کې، آیا په ژمي کې او که په اوړي کې. بل دا ده چې آیا د بدن حرارت درجه هم توده شوې ده او که نه ده توده شوې. بل دا ده چې ده خوله کړې ده او که نه ده کړې. نو کله کله داسې کېږي دین صاحب چې ځینې کسان چې په مر کې فرزندمندي وایي کاري بستران دي، په یو ساعت کې 4 لیتره خوله کوي، یعنې 4 لیتره په یو ساعت کې اوبه سره ضایع کوي. نو دغه انسانان ته چې وګوري، نو یوازې مغه یو ساعت کې چې سړي 4 لیتره اوبه ضایع کړي خولې د لارې، نو لږ تر لږه په 4 لیتره هغه باید بېرته وڅښي چې د ده ضایع شوي اوبه بېرته په ځای شي. او ځینې کسان چې هلته 5 لیتره ضایع کړي مجبور 5 لیتر. نو دې لپاره باید ووایم چې دې لپاره بیا نو یو کمپیوټر پکار دی چې حساب چې چاته ته خو دغه کمپیوټر د انسان بدن کې شته. هغه کوم چې کېده هغه د انسان خپله ژبه کې دومره اوبه وڅښه چې ته یې زغلولی شي او وڅکلی شي.
سلامات اوسې ډاکټر صاحب، ډېره مننه. اوریدونکو، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام همدلته پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپل میلمه په جرمني کې د عمومي طب له متخصص ډاکټر اکرم ملک زینه ډېره ډېره مننه. له تاسو اوریدونکو نه هم مننه چې اړیکه مو ونیوله.
گدرنا وزری ماتڑی پریمک دی چوالو زمزما وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی زدا لاہو پزمزمو کی زگی دلیم زادا زان غق دشمن منز ترا بللیم المنز می پالا من کی دغا سیس پی چلیم ظلم دی پشوندو ظلم دی پشوندو دخندا وزری مطڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری مطڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی رنا وزری ماتڑی خار بشی جنگل کبی کتاب بی قلماشی گلشی وچ ڈنڈر چی بی آواو بی شب نماشی مشا آدم گوخی نا ہوا دی بی آدماشی مڑاوی بادم شی مڑاوی بادم شی دا ہوا وزري ماتړي شپو ته پات کی ګدرنا وزري ماتړي شپو ته پات کی ګدرنا وزري ماتړي رنا وزري ماتړي زاد زمانه جب ساتلې په پنجره کې شما یا مو بلاد تاریخ پا درکیم زرکیم پچو غود وختنو پا درکیم اوس می دا ستم پا مزی بیا وزری ماتڑی چپو تا پاتا کی گدرنا وزری ماتڑی چپو تا پاتا کی گدرنا وزری ماتڑی پریمیک دی چیوالو زم پریمیک دی چیوالو زم زما وزری ماتڑی چپو تا پاتا کی گدرنا وزری ماتڑی چپو تا پاتا کی گدرنا وزری ماتڑی